د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې دوه بجې سوې. نن د سه‌شنبه ورځ ده، د لړم لومړۍ نیټه ده، د 1309 هجري لمریز کال، نن د اکتوبر د 2013 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې درویشتمه نیټه ده. دا خپرونه مو تر درو بجو ده، او په دې خپرونه کې د نوی فکر او ځوانان پروګرام لرو. دا پروګرام زما همکار اجمل تورمان وړاندې کوي. اول به د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واورو، وروسته بیا دغه پروګرام پیلو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال افغانانو ته مبارکي ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون له لارې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت وکړ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د روسیې له دفاع وزیر سره کتلي دي، او د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. هغه په کندهار کې خرقه مبارک ته ورغی، او بیا د جنرال عبدالرزاق اڅکزي قبر ته دعا وکړه. ښاغلی غنی نن په کندهار کې د عبدالرزاق اڅکزي له مور سره وکتل. د ارګ پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ولسمشر د عبدالرزاق اڅکزي له مور مننه وکړه چې داسې زړور زوی روزلی و. جنرال عبدالرزاق اڅکزي او د کندهار د امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل د تېرې جمعې په ورځ په کندهار کې په وسلوالو حمله کې ووژل سو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. جمهور رئیس غنی نن د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې له چارواکو سره د هغه ولایت پر امنیتي وضعیت او نورو مهمو مسئلو هم خبرې کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس له جمهور رئیس اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړې، او افغانانو ته مبارکي ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګډون لارې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت کړي. سپینه ماڼۍ وایي مایک پنس پرون د افغانستان د انتخاباتو د تنظیمونکو او د امنیتي ځواکونو ستاینه کړې چې دا بهیر یې ښه رهبري او تنظیم کړ، او همداراز یې له امریکایي او نړیوالو ځواکونو مننه کړې چې د افغانستان د حکومت ملاتړ یې کړی دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر پاڼه لیکل شوي چې مایک پنس د کندهار د امنیت قومندان او د امنیت د رئیس په وژل کېدو هم خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال ویلي د وسلوالو طالبانو له تهدیدونو سره هم افغانان د رایو مرکزونو ته ولاړل، او د خپلې رایې په مرسته یې خپل غږ اوچت کړ. د ولسي جرګې انتخابات د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو له غزني او کندهاره پرته په ټول افغانستان کې وشو. په کندهار کې به د راتلونکي شنبې په ورځ انتخابات وي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلی چې د انتخاباتو وروستۍ پایلې شایي په قوس کې اعلان شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل. بولتن به نن وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې له مسکو سره له مهم امنیتي اټومي تړونه وتلی سي، داسې تړون چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ یې سیاسي ناکراری زیاتې کړې دي. بولتن به نن مسکو ته خپل د ورځنی سفر له پوتین سره په کتنه پای ته ورسوي. هغه پرون د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتریشوف او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل، او له هغوی سره یې د منځني واټن اټومي میزایلو د بندیز له تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی و د امریکا د وتلو پر پلان خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تېرې شنبې په ورځ په نوادا کې خبریالانو ته وویل چې د دغه تړون ټولې خواوې باید د تړون د موادو مراعات وکړي. دوی موږ مجبور یو چې د منځني واټن ویشتونکي اټومي میزایل جوړ کړو، خو که روسیا، چین او نور ټول راته راسي ووایي چې راځي هوښیار سو او یو هم دا وسلې جوړې نه کړو، زه به خوشحاله سم. خو تر هغو چې د موافقې یو غړی هم دا وسلې جوړوي، موږ به یې مراعات ونه کړو. زه فکر کوم چې تاسې زما په خبره پوه سوئ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د روسیې له کومرسان ترسپانی سره پرون په مرکه کې ویلي چې متحد ایالات غواړي چې له دې تړونه ووزي، ځکه چې روسیه پر دې تړون تیری کوي او نور هیوادونه لکه چین، ایران او شمالي کوریا آزاد دي چې د تړون پر اساس باید ممنوع وای، خو هغوی اټومي وسلې جوړوي. متحد ایالات وایي چې یوازنی هیواد چې د دې تړون د شرایطو درناوی کوي امریکا ده. بولتن دا خبره د کومرسان ترسپانی ته کړې، او د هغه ترجمان ویلي چې بولتن ټینګار کړی چې د مسله د امریکا لپاره د منلو وړ نه ده. د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې پوځ پرون وویل چې په شمالي قفقاز کې د دوی د غرنیو ځواکونو او یا عسکر د دروژبه یا د دوستۍ په نوم په دې ګډو پوځي تمرینونو کې ګډون کوي. دا پوځي تمرینونه به د نومبر تر څلورمې دوام وکړي. د روسیې او پاکستان له 2018 میلادي کال راهیسې د دوستۍ په نوم دغه ګډ پوځي تمرینونه کوي. تیر کال دا تمرینونه د روسیې د شمالي قفقاز په غرنۍ سیمه کراچای چرکسیه کې شوی وو چې 200 پوځیانو له دواړو خواوو برخه پکې اخیستې وه. د دې تمرینونو هدف دا دی چې د روسیې او پاکستان ترمنځ پوځي همکاري زیات شي او په ځانګړي ډول له تروریزم سره د مبارزې لپاره دواړه خواوې خپلې تجربې سره شریکې کړي. او د چین حکومت نن د نړۍ تر ټولو اوږد سمندري پل افتتاح کړ. د سمندر پر سر دغه پل هانګ کانګ د چین له اصلي خاورې سره نښلوي. پر دې پله تقریبا 10 کاله کار سوی دی. د چین جمهور رئیس نن د پله د پرانیستلو په مراسمو کې و. دا پل تقریبا 55 کیلومتره طول یا اوږدوالی لري او په چین کې اساسي بندرونه چې هانګ کانګ، مکاوې او ژوهای دي سره نښلوي. دا پل به د موټرو لپاره د اکتوبر په 24مه پرانیستل شي. چینایانو دا پل داسې کلک جوړ کړی چې د زورورو توپانونو او زلزلې په وړاندې مقاوم دی او تقریبا 400,000 ټنه فولاد یې پکې کارولی دي. تر پله لاندې د سمندر په منځ کې د ګاډي یو تونل هم جوړ سوی دی. پر دې پله تقریبا 60 میلیارده ډالر مصرف شوی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ته ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلی مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدر منو اوریدونکو بیا هم د ځوان فکر خبرونه او ساسي کوربه اجمل تورمان د تاسو سره ده. د خبرونه د تخنیک چاره عبید الله عبیدی سمبالوي. دوستانو بیا هم انتخابات په 1300 کې تاسو د ازادي رادیو نه د انتخابات په اړه ځنګړي خبرونه واوریدلې، بحثونه مو واوریدل، مرکه مو واوریدل، پورونه مو اوریدل. نن نو د ځوانانو ورده چې ځوانان دغه انتخاباتو په اړه څه وایي او دا چې د ځوانانو رول په انتخاباتو کې په ټوله کې د ځوانانو په مسایلو راڅرخ په انتخاباتو کې او زکه خو ملمانه هم را سره ځوانان دي. ملمانه را سره په سټوډیو کې دي افغان ژورنالیستا اغلی اسینا زاهبی او د حقوقو استاد خاغله اصغر مومند. درنو ملمانو تاسو خیر اخلاص. دغه شان د تلیفون په لیکه د ځوانانو د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز رئیس ودود افغان هم په لیکه د افغان سپتاسي هم خره خلاص
کور ودان مننه.
دوستان تاسو هم کولای شئ د تلیفون په لیکه را سره یو ځای شئ. 0995 او 0225 د مو د تلیفون شمیرې دي. افغان صاحب دا چې په موږ باندې ډیره خرچه رانه شي او ستاسو وخت هم ډیر ونه نیول شي، اول به تاسو را واخلو چې د تلیفون په کر خر سره یې مهرباني وکړئ کر تر پټوله کې اول خپل ځوان نظر شریک کړئ د انتخاباتو په اړه چې تیر شول او بیا وروسته د ځوانانو په رول هم راته وغږیږئ. مهرباني.
تاسو ته مېلمنو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. که عمومي ډول د انتخاباتو په اړه موږ تاسو سره خبرې وکړو، خو یو خامخا د انتخاباتو د تیاری مسله وه چې مخکې د انتخاباتو ورځ ته لاړ شو، متاسفانه هلته هم ستونزې وې او د انتخاباتو په ورځ هم ستونزې وې. که چېرې موږ د انتخاباتو د ورځې په ستونزو باندې سره خبرې وکړو، دا د یو وخت پرې په حکومت باندې اچول کی دوی هغه سالم چاپیریال د انتخاباتو د ورځې لپاره آماده نشو کړای. باوجود چې څه کارونه شوي وو، انتخاباتو کمیسیون ضعیف مدیریت متاسفانه په دې باندې ونه توانېد چې دوی د انتخاباتو په ورځ کې د رای ورکوونکو لپاره چاپیریال رامنځته کړي. اوس خو هرڅه شوي دي، هغه شوي دي. زمونږ توقع دا ده چې دا پاتې کارونه دوی په سمه ترسره کړي او بلاخره خدای ناخواسته داسې نه شي چې دغه انتخاباتي بهیر په هیواد کې یو څه ملي ستونزې راپورته کړي. که چېرې مشخص هم د ځوانانو په ارتباط سره خبرې وکړو، ځوانان په انتخابات کې په بیلابیلو اړخونو کې نقش لوبولی شي. او خدا ښکارا ده چې ځوانان د تعدد له اړخه په هیواد کې شاوخوا اویا فیصده دي، یعنی د دوی ګډون په انتخاباتو کې د تعدد له اړخه ډېر اغېزناک پرېوتلی شي. یعنی هرې خواته چې دوی ور پرېوتل، واضح خبره ده چې دغه پلو هغه پلا درنیږي. بل ځوانان د انرژي له اړخه دوی انرژي لري، واضح ده چې دوی مقاومت کولی شي او دوی کولی شي چې خلک په یو سم مسیر ورته حرکت ورکړي. بل د فکر د اړخه هم ځوانان پیاوړي دي، یعنی د دوی ونډه په انتخاباتو کې هغه فکري لوری هم بدلولی شي. نو داسې ویلی شي چې ځوانان هم د فکر د اړخه او هم د جسم د اړخه دوی پیاوړي دي. دغه پیاوړتیا کولی شي چې په انتخاباتو کې مستقیم اغیز وشیندي، د تعدد له اړخه هم دوی کولی شي اغیز وشیندي، او د فکري اړخه هم که دوی تصمیم ونیسي نو په هر لوري چې دوی وغواړي هغه انتخابات خوځولی شي. نو دلته خو د ځوانانو فکر دا څرګنده ده چې دوی همیشه د راتلونکي پردبات باندې فکر کوي. نو که چیرې دوی خپل مسؤلیت صحیح متوجه شي، نو دوی نه یوازې د انتخاباتي مسایلو په ارتباط باندې نقش لوبولی شي، په مجموع کې د هیواد په اقتصاد کې دوی نقش لوبولی شي، دوی د ټولنیز ژوندانه په بیلابیلو اړخونو کې نقش لوبولی شي، دوی په سیاست کې هم نقش لوبولی شي. اوس پوښتنه دا ده چې د دوی د دغه نقش لپاره آیا شرایط مساعد شوي دي که نه دي مساعد شوي. زه به دا خبره په همدې باندې رالنډه کړم چې متاسفانه دلته سیستمونو هېڅکله هم ځوانان د یو ملي مسالې په بڼه باندې تر بحث لاندې نه دي نیولي. فقط د دوی هغه سمبولیک حضور نه استفاده شوې ده او همیشه د ځوانانو په ارتباط باندې پروګرامونه دلته په افغانستان کې بدبختانه سمبولیک پاتې شوي دي.
بله، افغان څه بل پوښتنه هغه ده چې شمیرې خو یو څه شوي دي، مثلا د رای شمیرنه په یو شمېر مرکزونو کې خلاصه شوې ده. هغه ابتدایي چې کومه واه ممکن چې تاسو سره مثلا ځینې معلومات په دې اړه شریک شوي وي، څومره هیله منتیا موجوده ده چې د افغانستان راتلونکي ولسی جرګې ته ځوانان ډېره لاره پیدا کړي؟
مونږ په دې ارتباط باندې د روانې لمریز میاشتې په د میلادي میاشت په 15مه مونږ یو تحقیق هغه نتایج هم سره اعلان کړ. په دغه تحقیق کې مونږ هغه کم شی چې پیدا کړ هغه ډیری کسان چې کاندیدان دي د هغوی سنونه له 15 نه ورپاس تر 15 پورې دي، یعنی دغه فیصدي تقریبا د 15% په شاوخوا کې ده. هغسې چې خلک وایي چې ځوانان ډېر کاندید شوي دي، متاسفانه داسې هم نه ده. د مونږ لپاره چې ډېر زیات مهمه ده هغه دا ده چې مونږ څنګه کولی شو د ځوان فکر خاوندان پارلمان ته باید ورداخل شي. تیرو د پارلمان هغه تېرې ناکامې تجربې خو مونږ تاسې لرو، شاهدان یو چې دوی نه یوازې هغه د تقنین خپله وظیفه په سمه ترسره کړی شوه، بلکه هغه د نظارت په برخه کې هم چې څنګه باید دوی په حکومت په هغه اعمالو باندې نظارت کړی وای، هغه د نظارت خپله دنده متاسفانه په سمه ترسره نه شوه کړلی. یعنی په مجموع کې د تیرو وکیلانو او د موکلینو ترمنځ هغه رسالتمند رابطه چې باید څنګه پاتې شوه وای ټینګه پاتې نه شوه. د مونږ توقع دا ده چې دغه راتلونکی پارلمان د سل په سله توقع د دوی نه هم مشکل ده، ځکه مونږ تاسو په افغانستان کې ژوند کوو، د افغانستان شرایط مونږ تاسو ته معلوم دي. دلته تر ډیره په ځای دي چې له مسایلو سره عقلاني برخورد وشي، متاسفانه له مسایلو سره احساساتي برخورد کیږي. خو مونږ توقع دا ده چې دغه راتلونکی پارلمان له مسایلو سره عقلاني برخورد ولري، او د دوی دغه سره او شنه کارتونه یوازې د شخصي مسایلو په خاطر باندې او یا د احساساتو پر بنسټ باندې باید پورته نشي. نو د مونږ هیله مندي دا چې که دغه راتلونکی پارلمان د دې په څنګ کې چې هغه ولسي اړخ پیاوړی اوسي، یعنې په پارلمان کې مونږ بیلابیلو ظرفیتونو ته ضرورت لرو، مونږ هلته داسې کسان ته هم ضرورت لرو که هغوی د ولسي رهبري په ارتباط باندې ګټور پرېوځي، دا د افغانستان په ګټه باندې ده. په همدې ترتیب سره د مونږ هیله دا ده چې متخصص کاندیدان هم دغه پارلمان ته ورداخل شي، چې بالاخره په بیلابیلو اړخونو کې هغه د تخصص تشه هم چې دا اوس موجوده وه دغه ډکه شي، او د دې په څنګ کې په عصري ټکنالوژي سنبال کاندیدان هم دغه پارلمان ته ورداخل شي. یعنې په مجموع کې دوی په دې د مونږ هیله دا ده چې دوی په دې باندې وتوانېږي چې یو مقتدره مقننه قوه رامنځته شي، او دغه مقتدره مقننه قوه بالاخره د موکلینو سره خپل اړیکا رسالتمند سره وساتي. خدا خو څرګنده ده چې کومنګ د پارلمان په دغه تیرو ناکامیو باندې خبرې وکړو، په دغه ناکامیو کې تر ډیره حکومت هم نقش درلودلی ده چې دوی هڅه کړې ده چې پارلماني پرېکړې باید په خپله ګټه باندې وڅرخي. همیشه یې په انتخاباتو کې هم دا کوشش کړی ده، یوازې په افغانستان کې نه ده، په اکثر هېوادونو کې دا مسله روانه چې حکومتونه همیشه کوشش کوي چې پارلمان ته خپل پلویان ور داخل کړي او بالاخره پارلماني پرېکړې په خپل ګټه باندې
وڅرخي. کور ودان ژوندي وسه. ډېره ډېره مننه چې په خبرونه کې موږ سره برخه واخیسته. قدر من اوریدن کو د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز رئیس ودود افغانو چې ازادي رادیو سره خبرې کولې د انتخابات په اړه، په انتخاباتو کې د ځوانانو رول. افغان سب دا ویل چې مثلا ډیر په کاندیدانو کې ډیر ځوانان هم نه دي، خو موږ ځوان فکر پکار دی. دا خبره ده چې هم ځوان وي هم فکر ځوان وي، عوام هغه ځواني په بل معنی ده چې هغه ځواني د کاکاګۍ په معنی کنه، کوي نیم کاکم پکې وي ښه دی چې هم خپله ځوان وي هم فکر ځوان وي هم کاکي ځواني هم ولري. استاد مومند، تاسې په څه نظریه د افغان صاحب سره هم نظریه او کنه څه ویل لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تورمان صاحب سلام تاسو ته، د ګرانی خورکی ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. د ځوانانو رول په انتخاباتو کې دا پیرا زما په نظر باندې ډیر زیات وو، او زموږ په کاندیدانو کې اکثره چې وو کاندیدان هغه ځوانانو. د تیر پارلمان او د اوسنی پارلمان ترمنځ یو توپیر به دا وي چې زموږ ځوان فکر به راځي، ځوانان به راځي، ځوانان انرژي لري، ځوانان چې دی هغه په عمدي عصر او په عمدي زمان کې دوی زده کړې کړي دي، او دوی کولی شي چې ملک بدلون ورکړي. لکه څنګه چې افغان صاحب وویلي، د یوې ټولنې 15% یا 20% چې دي هغه ځوانان تشکیلوي. ځوانان چې دي په ملک انقلاب راوستلی شي، ځوانان په ملک کې بدلون راوستلی شي، ځوانان چې دي په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري، ځوانان دي چې موږ او تاسو وګورو زموږ نظامي قواوې ټولو ځوانان نه جوړې دي. همداسې که په پارلمان ته لاړ شي کولی شي چې دوی مثبت رول ولوبوي، او بیا کوم ګټه سي د پارلمان د وظایفونو خبرې کوو. نو که چیرته مو ځوان فکر ولېګا، که چیرته مو ځوانان ولېګل، او لکه څنګه چې دا ځوانان ځان نومند کړي وو، او همداسې دوی پارلمان ته لاره پیدا کړي. خو یو نقطه بل چې د تیر انتخاباتو په ورتلا باندې سکل انتخابات یو څه هغه شفافیت پکې وو. افغان سپ هغه ستونزو ته اشاره وکړه، زی مثبت اړخوي وبخي. موږ وایو چې په افغانستان کې ستونزې او مشکلات شته دي. په افغانستان کې موږ او تاسو هم دا اوس موږ په یو تپل شوی جګړه کې اخته یو. په داسې یو حالاتو کې زه دا کریډیټ دولت ته ورکوم، زه د امنیتي ځواکونو ته او د افغانستان دولت ته چې په داسې یو اساسو شرایطو کې دوی انتخابات وکړه. بل دا چې په ځینو ځایونو کې د بایومټریک سیستم وو، تقریبا په بعض ځایونو کې به ستونزې او مشکلات وي، خو هغه داسې استثنایي وو. او بل دا چې د ځوانانو ونډه ډیره زیاته وه، یعنی تقریبا 3% هغه په انتخاباتو کې ګډون چې نارینه کړی و چې اکثریت ځوانانو، او 3% چې هغه ښځې وي. او موږ ولیدل چې ځوانان په ډیر شوق او په ډیر علاقه باندې او داسې په انتخاباتو کې دلته یو بل ما څو شان ولیدل. لاړ به د یو کاندید ډوډۍ به مخوړه، پیسې به هم دغه نه واغستې، خورای بل چاته ورکړې ده. کله چې د انتخاباتو غرفې ته تللی دی او هغه غرفه کې ولاړ دی، د خپل ضمیر نه انتخاب کړی دی. نو راتلونکي پارلمان ته ډیره امیدواري ده. راتلونکي پارلمان او پارلمان چې دی په لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده، په یو 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 ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري. د دولت او دولت سرمنځ کله فاصله واټن چې پیدا شي، فاصله واټن چې کمی پارلمان یې کمی، خو متاسفانه فعلی پارلمان چې دی فاصله واټن چې پیدا شوی دی پارلمان پیدا کړی دی. که چیرته موږ ځوان پارلمانو لرو، ځوانان لاړ شي، د فکر خلک لاړ شي، خو معنا دا شو چې دغه پرتی ستونزې او مشکلات هم حل کړو. خو یو کار چې بل شوی وي چې هغه تر اوسه پورې ونه شو، متاسفانه د انتخاباتو کمیسون باید یو معیار ټاکلی وي پارلمان ته، چې هغه شخص چې ځان نوماندی باید یا ماسټری لرلی، یا ډاکټورا لرلی، یا لسانس لرلی. نو که دا معیار مورته ټاکلی وي، معنا دا شوه چې که احمد وی، که محمود وی، که هر څوک پارلمان ته تللی وی، موږ به باسواده خلک لیږلی وی، پوه خلک به وي. خو دا معیار نه و. خو اکثریت ځوانان چې سږکال یې په انتخاباتو کې ځانونه نوماند کړي وو، هغه ټول تعلیم یافته وو، د فکر خلکو، او زه راتلونکی ډیره ښه وینم.
بله، ډیره ډیره مننه. هغه ته هیپی که تاسو راته وایي چې د انتخابات کتو چې تر سره شول، چې د تیر په تناسب باندې دا د ویختابه موضوع څونه په افغان ځوانانو کې رامنځته شوی دا او رښتیا هم دوی راویښ شوی دی او پوښي په دې باندې چې په ملي پروسو کې په ملي دیموکراتیک پروسو کې چې هغه د هیواد راتلونکي لپاره ډیر مهم دی په خټه ول برخه واخلي.
مننه ترمن صاحب، بیا هم سلام تاسو ته، قدرمن استاد ته، او ټولو اوریدونکو ته. ساس د ځواب تړه په دومره وایم چې bale پرته له شک په تیرو دورو کې کله چې موږ ټاکنې درلودلې نو سم ده د دور په پرتله به ګډون د ولس پکې ډیر و، ځکه هلته د پیژن پانو یا د تذکرو مسله نه ورمنځ شوې چې باید په تذکره باندې سټیکر ولګيږي. هر زموږ ولس په هر ځای کې و دوی ګډون پکې کولای شوی. خو دا ځل کله چې د تذکری او د سټیکر مسله رامنځته شول او تر دې د مهم د چې زموږ ډیری هیوادوال د چوغې تذکری نه لري، په ځنګر توګه زموږ میرمنې په لری پرتو ولایت ولسوالیو کې د چوغې اصلا ضرورت ورته نه سوته تذکره واخلي او دوی هم اړتیا نه دلیدلې. خو بیا هم ځوانانو به کې ګډون وکړ، بیا هم موږ چې ویلې سو هغه شمیر چې د ټاکنو کمیسیون اعلان کړو چې 1.7 میلیون کسانو تذکری خپل سټیکر واخلي او یا هم دوی په دغه نوملړ کې شامل سی و. نه هغه ډله څخه شاوخوا 4 میلیونه کسانو رایه ورکړه چې دا شمیر به یا نور هم کته کیږي او یا به هم لوړیږي، ځکه چې تر اوسه د کندهار ولایت ټاکنې پاتې دي. نو په دغه اساس هغه وخت مونږ ویلی سو چې ځوانانو واقعا هم خپل رول پکې ادا کړي، ځکه همدغه افغان ځوانو که هغه په پلازمینه کابل کې و که په ولایتونو کې و چې په ساعتونو دوی د رایه ورکونې په مرکزونو کې په تمه شول، او سره له دې چې دوی خطر هم په ځان منلی و، سره له دې چې د هیواد په هر ګور کې چې هر ټاکنیز مرکز دلته پرنسل شوی و، هلته د هر ډول خطر او امنیتي تهدید ګواښونه شته و. خو بیا هم دوی د سهار کله چې و بجې څنګه چې ویل شي و چې باید دغه ټاکنیز مرکزونه پرانیستل شي، خو بیا هم موږ د شهیدانو هلته په پلازمینه کابل کې موږ خپل تر 2 بجو هم د شهیدانو چې ځینې مرکزونه په 2 بجې او په 1 بجه باندې پرانیستل شول. خو هماغه ځوان چې موږ ورته وایو چې واقعا هم دوی اوس دغه احساس کړی چې باید په ملي پروسو کې د هیواد راتلونکي لپاره دوی خپل رول ولوبوي او خپل مسؤلیت ادا کړي، دغه ځوان د ماسکین تر 2 بجو تر 4 بجو حتی تر دې چې ډېرې وخت هم ونه رسېده، خو دوی بیا هم ماښام کور ته لاړل خو نا امیده نه سول. په دویمه ورځ کله چې ټاکنې دویمه ورځ ته وغځېدلې، دوی راغلل بیا هم په دغو صفونو کې ولاړ ول، په ساعتونو انتظار وېسته تر څو د ملت کور ته د ملت هغه وړ استازی بوزي، ځکه چې دوی هم په همدې باور ول کله چې په دغه ټاکنو کې څوک ګډون ونه کړي پرته له شکه چې تقلب فساد او د دې لپاره پیدا کیږي. خو که چیرې هر څوک خپل رائے په سمه توګه وټاکي نو هغه به وخت وي چې د فساد او د تقلب څخه به هم مخنیوي شوی.
بله، تاسو مخکې وویل چې یو شمیر جنو یا میرمنو تذکری هم نه درلودل، کله ول باوجود دې هم موږ چې د ولایتونو د انتخابات پر ورځ باندې کوم راپورونه درلودل او د افغانستان د خزو چارو وزیر مرکه هم موږ خبره کړه د انتخابات پر ورځ باندې په ولایتونو او هداشان کابل کې د خزو ګډون د پام واړو. څه فکر کوي چې نور انتخابات ته پام سره څه د دې لامل شول چې جونی او خزی په ډیره کچه په انتخابات کې ګډون وکړي؟
دقیقا ویلی سو چې اما پوهاوی په دې دوره کې نسبت نورو دوره کې په پراخه توګه و. د ښځینه وو لپاره څه ناڅه ویلی سو چې اما پوهاوی و، تر ټولو مهمه ده چې اوس مهال زموږ لوستې نجونې زموږ لوستې میرمنې ډېرې شوې دي او کورنۍ حداقل په دې باندې پوه شوې دي چې دوی باید د خپل زمنو تر څنګ خپلې لورانې هم ښوونځیو ته پوهنتون ته واستوي، او دا د دې لامل کیږي چې هغوی د خپل حقوق نه برخمن سي. بیا هم کله چې موږ وایو چې زموږ خویندو په دغه برخه کې یا په دغه ملي پروسه کې ګډون درلود، هغه میرمنې به د یاد نه باسو چې دوی اوس هم په کورونو کې هغه حق حقوق حتی د پلار د خاوند د ورور له خوانه نه ورکول کیږي. هغه خلک اوس هم به برخه پاتې دي. موږ کله چې وایو چې زموږ د خویندو حق ورکول سوی ده، یوازې په پلازمینه کابل باندې اکتفا نه کوو، بلکې هغه ولایتونو ته ځو چې اوس هم هغوی خپل حق نه پیژني، او هغه خلک ښایي اوس هم د په دغه ټاکنو کې ګډون نه کړي. تر اوسه هم د افغانستان د وګړو هغه مکمل او په سمه توګه چې کوم شمیر ده هغه شمیر نه ده معلوم شوی. اکثرا کله چې دغه شمیر جوته کیږي دا په فیصدي باندې معلومیږي. د ریزم ګولسوالۍ دی، د ریزم قسم دی چې اوس هم دغه شمیر چاته نه ده معلوم شوی. هلته زموږ خویندې ژوند کوي، هلته زموږ مایندې ژوند کوي چې دوی دا ځل بیا هم د ټاکنو څخه به برخه و. خو زموږ غوښتنه بیا ده چې څومره کار چې دا ځل وسه د عامه پوهاوی په برخه کې په ځنګړ توګه خزینه په برخه کې مونږ ولې چې څومره ښه مثبت نتیجه ورکړه پرتون کې دا نه وای چې بد پام دې برخه کې بس توقف وکړو او همدومره مو بس نه نور هم باید کار وشي راتون کې ولسمشر ټاکنې په مخ کې لرو به هم باید خوندو په برخه کې کار وسی عامه پوهاوی تر سره سي ترڅو د دوی ګډون نور هم پراخ شي هداقل مونږ وکړو چې خپل ورونو سره په یو پرتلای هم اصلنه برابر وسی چې دوی کې ګډون
کوي زهبی هغه دا چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولې در شو لکه څنګه چې د نارینهو هغه انتخاباتي کمپاینونه پرنګول د جنو پاره کچنول فکر کوي چې لوی ستونزه به د دوی په وړاندې څو هاي خپل نه د غوښتي هاي مالی امکانات بنول او کنه نور ستونزه دي لامل مثلا هغه ډول چې نارینه یا ورونه کمپاین وکړي فاین کمپاینونه غوښ نه
ته ټول د مخ دا چې زموږ ټول نه وسنتي ټول نه دا د چې یو افغان پیغله یو افغان مېرمن اوس هم دغه جرأت کوي چې خپل اول کورنۍ غړو ته قرنات ورکوي په دغه ټولنه کې دغه کوم ستونزمن شرایط دوی ته دي د جرأت کوي چې دوی لار سي او ځان نوماند کړي پرته شکه چې دا یو ستر جرأت غوړي او څنګه هم تبان چې د زموږ د ورونو سره او هغه کسان چې ځانونه کاندید کړي دي غوي کولای شي چې لری پروتو سیمو ته لار سي پس سم ده چې امنیتي غوښنه امنیتي تهدیدونه به وي خو نور خطر دومره ورته نشته مې زمونږ یو خور چې دوی هڅه کوي ودرېږي او ځان نوماند کړي په دغه مبارزه کې د هم ګډون وکړي غته بل بل سنجره ولړېږي اول د کورنۍ لخوانه څوک یې خپل د ورور ورته وي خپل خواندي ورته وي خپل پلار ورته وي چې زه در سره ولړم خطر او هدا پوره یعنی سل په سلو کې نه نو په هغه اساس امنیتي تهدیدونه شته زمونږ ټولنه تر اوسه دې ته سم نه ده چمتو شوی په پلازمینه کابل کې به چمتو وي خو مونږ بیا هم هغه ولایتونو ته ځو هغه لره پروت ولسوالۍ ته ځو چې هلته تر اوسه د ښځو د میرمنو حقوق چانه دی پیژندلې هلته به نو څه ډول یو میرمنه د جرأت وکړي دلته اقتصادي ستونزې هم رامنځته کیږي افغانستان هغه هیواد چې وګړي د فقر تر سطحې لاندې ژوند کوي نو دوی به په څه ډول د کمپاینونه کې مونږ دا ځل ولیدل نو هغه کمپاین په طریقه یا هغه مصرف لګښت چې یعنی د نجونو په منځ کې نشته خزینه ویني لري شاید لامل هم همدا سوي وسی او تر ډیره بریده پورې دوی هم امنیتی ستونزې هم نور د ټولنې نشمتواله تر اوسه دی ته چې یو میرمن هم باید قبول سي چې په دغه سي یو مبارزه کې ګډون وکړي مونږ یې شاید وو چې هغه کسان نو باندې د ځل د پارلمان نی ټاکن لپاره یو زخت زیات شمیر کسان نوماند شوی دي خو د خزینه او شمیر بیا هم پکې کم ده اما سره دې چې کم ده مونږ توقع درلودل چې بعد د دوی د کمپاینونو مسله وي چې د دوی نور حقوقي هغه هداقل په لوړه کچه ورکړل سي خو دوی به برخه و
بله استاد یو پښتنه بل هغه ده چې په دې باندې وګورئ چې مثلا د کاندیدانو کې د ځوانانو رول مثلا رای ورکون کې د ځوانانو رول یو انتخابات چې د انتخابات نور سره توپیر لروغه د چ په دې انتخاباتو کې یو ځوان ټیکنالوژي وکړه د چا بایومټریک سیستم او په دغه سیستم د کارول په برخه کې د ځوانانو رول مثلا د خو یو د سې ټیکنالوژي و چې هغه کسان چې مثلا نوې روزګرۍ په دې برخه کې روزنی ویني او زیاتره په دې برخه کې هم وایي چې هغه کسان چې د ټیکنالوژي سره آشنا دي تر ډېره ځوانان دي په دې برخه کې فکر کوي چې څومره غیزمنو دغه ټیکنالوژي د کارولو په برخه کې ځکه د شفافیت په برخه کې یو لوی ګام دی
بله بله بالکل لکه د موړاندې ویلې چې د تیر انتخاباتو او د اوسنۍ انتخاباتو ترمنځ ډیر زیات توپیر او د شفافیت چې موږ وایو چې انتخاباتو کې شفافیت او اغام داو تاسو وګورئ کله به چې یو څوک رایه چون کې به کله محل ته لاړ یو خداو چې د تذکيري د سټیکر مسله و وړاندې خوراکي ورته اشاره وکړه بل دا چې دلته به په کوم محل کې یا په کوم مرکز کې بچي چې په تذکيره باندې سټیکر لګولې او دا به ته هغه محل ته د دنوم بل تصفت دای بل شفافیت او دریم تاسو چوڑان دي د بایومټریک هغه د علي زکه چې تبن بایومټریک چې دی ځوان قشر اواز چې د ټکنالوژي سره آشنا دي د ځوانانو هغه د استعمال په طریقه باندې دوی ورزول شو او د بایومټریک دغه سیستم نه بازي زینو کې څه تخنیکی وسایل و تخنیکی ستونزې وي بعضی محلونو کې بعضی مرکزونو کې موجود و چې ځینې ځوانان هلته د مشکلاتو سره مخامخ خو بیا په د ټول افغانستان په کچه کې موږ تاسو وایو تقریبا 4500 او شپږ بیا مرکزونو کې ټاکنې شوې دي په افغانستان کې چې د ګوتو پشمار په څو مرکزونو کې چې هغه موږ په پلازمینه کابل کې او په ولایتونو کې په مرکزونو کې هلته د بایومټریک سیستم یا ستونزه وه او یا موجود نه و یا عامه پوهه وه خو د بایومټریک سیستم دا پیره د انتخاباتو په شفافیت کې ډیر اغیزمنو ډیر مهم رول ولوبو او خدای وکړي چې همدغه شفافیت د ځوانانو دغه جرأت لکوړان دي خورکې یادونه وکړه تاسو وویل چې په افغانستان کې د خوځو وند ډیره زیاته کم و اوس په تیر وخت کوم پرتلک اوس وخت پرتلک مو ډیر زیات بدلون کړی دی تورمان صاحب تاسو وګورئ زموږ
ما وی زیات
اوس موږ په افغانستان کې وګورو زموږ اکثر ځوانان چې دي هغه تعلیم یافته شو د طالبانو د واکمنۍ کوم پرتلک اوس وخت پرتلک مو ډیر زیات بدلون کړی دی او په ټولو برخو کې زموږ په اداراتو کې اوس وګورئ اکثر ځوانان دي زموږ په نظامی قواوو کې ځوانان دي او پارلمان به ان شاء الله ځوانیږي د دې خلکو وخت نور نخلاص دی دا به تر څو پوری به دا په موږ باندې تحمل شي ځکه دا خلک بے سواد دي او بے سواد شخص چې دی هغه نور د دې ملک نمائندګي نشي کولای د دې ملک نمائندګي چې دا غو ځوانان کوي د فکر خلک به کوي د قلم خلک به کوي د ټکنالوژي خلک به کوي او چې د دې عصري زمانه سراشنا خلک به کوي
مننه استاد قدر من اوریدن کوی ویلاند د می ته ورزو تر لند د می ورسته بیا را ګرځو 0995 سلوي خو 0825 د تلیفون شمیرې دي ان شاء الله تاسو به هم خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دا شان له قدر من ملمنو کڅ پختل لري هغه هم متره کول شي وس ویلاند د می ته
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
مګر دغه په خبره کوم واسطو به واسطي خبر نه کوم
خو بیرته زبر په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجي اوسې مالو ته قانون به تطبیق کړي د قانون تطبیق سي
انا ان شدید دا د ملت ملاتړي د کده ملت ملاتړي سم نه ټول د دې حساب سم دي چې په مختګونه سوي دي چې کریکټ فوټبال
باز ډیر بهودا مسائل چې موږ فیسبوک کې اورز ګورو ته په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکا چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما ځکر کوي ماما اوسګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپشن له دوه تر درو بجو پرې په ژوندۍ باندې لا ازادي رادیو نه
بلې قدر من اوریدونکو به هم خراغ لاس ازادي رادیو دا تاسو د ځوان فکر خبرونه اوري موضوع مو دا کوم انتخابات تر سره شول په دې اړه د ځوانانو نظرونه چری او په دغه انتخابات کې د ځوانانو رول څنګه او بیا هم د ټلیفون شمیرې او ځای اعلانومه 0995 او 0225 دمو ټلیفون شمیرې دي نو بسم الله کې راته زنګول راوهه ک څه پوښتنه لري یا نظرونه شریکوي بلې ازادي رادیو دا مهرباني وکړي بله مهرباني
الو
مهرباني وکي ساسي غاورو
اي بلایز پښتانه ټلیفون په کار کوي ما زړه رادیو ورجون کې کارکون کې ته سلامونه وړاندې کوم باندې سلامات ځوان روحانه مدا پښتانه د مدا پښتانه دو چې دا څو چې دی راي نه پوت شو راي و نه کړولې وی نه چولې استعمال نه کړې ای دغه خلکو سره په پای او څه چل سلام کیږي دا معلومات مو تر
مننه ستاسو نوم حقت سم و نورې دل شو خو بیا هم د پکتیا ولایت نه د اوریدم کې تلیفون کړو مل منو یاداش کړه مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا
په محترم څورمان صاحب سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او دواړه تاسو دروسه کومه نو ته یو خپلې نو ته خو وروسته سلامونه وړاندې کوم
وعليكم السلام
وعليكم السلام
bale مهرباني
څورمان صاحب
تاسو جغ راځي مهرباني
اول خو باید هغه افغانانو څخه څورمان صاحب باید موږ ته شکر وکړو باوجود دې چې نه امنیت په سترګو لري باوجود دې چې دله چې ارسړي تاسو باور وکړي چې ارسړي برایا ورکول شاو خو دې قتل چې وځو پراکیټ لګي وروزه په حوال لګي وروزه په انتظار باندې کې اوس په عمر مې ور اوس په محل ته ور چول کې ما وجود دي افغانانو خپل سرونه په لاس کې ونیول او خپل حق او حقوق ادا کړ او هغه حق چې پر دې باندې واغ ادا
رالو وديتا زوان نسل واقعان تاشي پر زوان نسل باني خبوري وكري بايد نسلم زوان وي كشرم زوان وي فكرم زوان وي زوان وي اقلم زوان وي او غيراتم زوان وي نو رالو ومسالة الانتخابات باوجود دي شابخانان وخبل قاله یو راو خپل تناسب مشکلات ډیر مشکلات پر غاړه واخیست او خپل تعداد یې رالو هغه مشکلات چې په کمیسون کې و یا په بایومټریک کې و تاسو باور سره کاندیدانو راي اوس ورته سوي دي ګر سره درک نسته بعضي په بعضي اوقات کې زورمند خپل پنا په استعمال کړی دي خلکو راي اصل کړی دي په بعضي وجود د خپل د جوزجان په ولایت کې چې الته کېدل نه زیرونو به اشاره وکولې په 15000 په 2000 د خلکو راي اخیستل کېدل او د خلکو اقتصاد هم ضعیف وو او په یو په بل باندې د خلکو لیسونه په د خلکو نمونه په لیس کې نه بودن دا خبره وو او نور مشکلات هغه وو چې مراکز خپل پر وخت باندې خلاص نه شو او بل مشکل دا تورمان صاحب د میلمه سیم پوښتنه دا چې خور جواب راکړي کې ورور جواب راکړي اول خو دلته حساب کمیسون وکړي چې نه میلیونه خلکو میلیونه څکم نه میلیونه خلکو انتخاباتو کې خپل نمونه ثبت کړی دي او دا وسراله څلور میلیونه ته چې دا ګرځد کړه ورته خو څلور نیم میلیونه به شي زه وایم څلور نیم میلیونه نور هم ورکړي او سپارځم دغه وکیلان که پارلمان ته ولاړ شي په څلور نیم میلیونه راځي دا ټوله تقریبا سپور دی شمیلونه دی دا دغه د دوه خلکو نمائندګي دا کولای شي کیا او دغه انتخابات څومره مشتر مشروعیت او څومره شفافه او کله که پوسټونه د راځي چې کچيري دا زورمند خو دلته خپل زورمندان خپل پنه په دلته خلکو ته اشاره کوي راي د خلکو واخیستل کچيري زورمندانو په کمیسون کې هم او کمیسون هم لا پیدا کړ په فساد سره په غصب سره او د خلکو راي غصب کړی په دې باره کې باید څه وشي
مانه خالي صاحب کور ودان ژوند دی وسه بل اوریدونکو هم را سره د ازادي رادیو د مهرباني وکي بله میره بانی اوکی
آزادی رادیو دا
بله آزادی رادیو دا میره بانی
احا من نومی مریم مایا تیم دیمه دانو تو کنم ایلکی نیاری
احا مریم جان میره بانی
آره
آورو مریم جان میره بانی ساسی غاگه آورو مریم جان خلزان معرفي کې نور اړي کې پرېښه په هر حال بل اوریدونکو هم را سره دې مهرباني وکړئ ازادي رادیو بلې ازادي رادیو دا مهرباني وکړئ بلې فکر کوم چې دغه اوریدونکو اړي کې هم پرې د ټکنیکي همکار بل اړي کې راوخله بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو کې رادیو سره خبرې وکړئ مهرباني څوک لکه مزه
السلام علیکم معلم صاحب احمد زابل ولایت
څخه معلم صاحب مهرباني وکړئ
معلم نه یم معلم یم
بله
تاسو د ازادي رادیو
بله مهرباني وکړئ
قربان جو سم اول خو مې له دوه ورځې وانا نو څه یو بل مرزانه ده اول مې له دوه ورځې سمال ده چې دوی خو دوه ورځې وانا نو په یو بسم الله و نه ویل په خبرو شروع وکول سلام و نه چاو به سلام په خبرو
ز فکر کوم چې سلام واچو خو هغه وکړل چې تاسو رادیو نو ولې معلم سپ نو بل وريدم کې هم خلو بل مې ربني او کې ازادي رادیو ده بلې
بلې سلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
سلام محمد لپری شخینه
بلې مې ربني او کې ها
ساتنه
بلې مې ربني
او حاضر سلامونه مې کې تاسو درنو مننه ته وایم وعليكم
السلام
مونږ دا شروع وايي دا مونږ خو ساتي خلک دې موضوع ټول مونږ دې دې نه واه راته چوکي باندې سناستي هغه خپل هغه چوکي باندې ګوري چې کومه چوکي نه نه بدې ډالر یا مغه ته کوشش کوي مونږ زانانو پلاک ګورو وینې په زانانو سکینګيري مشران ټول ظلم ناروا کوي
دادیږي د انتخاباتو نو مخکې ظلمونه کوي. تاسو ګورئ په داسې چوکیو کې اویا کلن ناست دي، اتیا کلن ناست دي، نوي کلن ناست دي، هغوی ولې ناست دي؟ نو د ځوانانو ته ولې دغه چوکۍ نه پرېږدي؟ دا یو پارلمان خو نه ده، نولې شوبوي دي، حقوقونه دي، سرنګوالې دي، ماتمې دي، په دېو کې ځوانان ټولو کې حق لري. امانم چې مونږ وینو په محکمو کې، په سرنګوالې کې، په ګمرکاتو کې، په دغه زورولو زمین دي چې په کې دالت چاپوي، پیسې په کې خوري، او یو ځوان مونږ نه دي لیدلی چې په کې یو شوبا کې زه وینم چې یو ځوان دی. مونږ له ټولو نه دا خواهش کوو، غواړو چې ځوانانو ته دې موقع ورکړي، ټول دې خوشي کړي، د سپینګیري سپینګیري دې کښېني، سکي دې وګېده نه وي، بس یې د ډېرې وخوړلې، ډېرې ځانونه ماړه کړل. مونږ دې مونږ هډوکي نه شپېدلې، تېږي دې دغه ځوانانو ته چې ځوانان عدالت کړه او حق حقدار ته وسپاري. وسلام پوکړه
مننه ډېره ډېره. خپل مېلمانه راخلو د پوښتنو په اړه، بیا که وخت پاتې او بیا به اوریدونکو ته ورشو. مهرباني وکړئ استاد تاسو.
نوملنی اوریدونکي پوښتنه کړې وه چې ځوانان د پکتیا ولایت نه چلبه په نوم یې زم پوینه شم، تاسو پوینه شوي؟
بله، ټلیفون اړیکه یو څه خرابه.
بله بله، د پکتیا ولایت نه چې ځوانان، ځینې ځوانانو چې هغه د رایې چونې نه پاتې شو، طبعا دا پښتنه پاتې انتخابات د کمیسیون نه وشي، چې ولی ځوانان د رایې چونې نه پاتې شو، او دا پښتنه باید د ځوانانو نه وشي. متاسفانه خو زه د سوال په ارتباط باندې یو نظر ورته ورکوم، البته زما خپل شخصي نظر دی. یو زما په نظر باندې چې ځینې ځوانان د رایې چونې نه پاتې شو، یوازې کابل مونږ او تاسو نه اخلو، د جلال آباد ما اخلي، هغه ولایتونه چې پاغې په مرکزونو کې امنیت دی، ځینې ولسوالۍ وبخې، ځینې لری پرتی سیمې ولسوالۍ کلی الته نامنی وه، او نامنی هغه خنډو چې ځوانان پرې نه خوده چې دوی په انتخاباتو کې ونډه واخلي. بل دا چې د انتخاباتو موده د یوې ورځې نه دوه ورځو ته وغځول شوه، نو په دوه ورځو کې خلکو کولی شو چې لاړ شي او د خپلې خوښې نومان ته رایې ورکړي. په اوله ورځ په انتخاباتو باندې ډېر زیات شکایتونه دا و چې ټولو رسنیو دا خبره راغستله، او انتخاباتو کمیسیون هم دغه زمانه چې د دوی ځینې مرکزونه وو هغه یوه بجه تر دولس بجو پورې، تر دوو بجو پورې ځینې عامه پوهامه د بایومیټریک د سیستم نه وو، ستونزې او مشکلات په دې کې وو. یو دا ستونزه وه، خو هماغه وو چې موده ورته دوه ورځو ته وغځوله. نو انتخاباتو کمیسیون زما په نظر باندې دي کې ګرم نه وو، ځکه وخت ورته زیات کړ، او ځینې ځوانان چې لانړ په انتخاباتو کې ونډه وانغستله، امنیتي ستونزې وې، مشکلات وو، او د امنیتي ستونزو او د مشکلاتو هغه خنډو چې دوی پرې نه خودل. بل اوریدونکي پوښتنه وکړه چې څومره به پارلمان کې شفافیت وي، نو پارلمان به څومره شفاف وي راتلونکي پارلمان؟ دا نو هغه پوښتنه ده چې دا به په راتلونکي کې ځواب شي. او به ګورو چې ما مخکې ویلې، که چیرته د فکر خلک راشي، که چیرته عالمان خلک راشي، که چیرته د ټولنې ممتازه طبقه راشي، او د هغه ځوانان چې هغوی په ډېر احساساتو باندې، په افغانیت باندې، په غیرت باندې دوی لاړ او د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړه، او دغه امنیتي مشکلات په ځان باندې ومنل، لکه یو وړاندې یو اوریدونکي وویل چې موږ به په محل کې به ولاړو، اوس په فکر باندې ته چې اوس بدلته راکټ لګیږي، دا محل به ور اخلي، دلته امنیتي مشکلات دي، دلته ستونزې دي، دا هر څه په ځان باندې ومنل، یعنی ځان قرباني ته آماده ک. موږ او تاسو په د بیلابیل ولایتونو نه، موږ او تاسو امنیتي پیښې هم لرلې، تقریبا زیات کسان خپل ژوند د لاسه ورکړ، ځینې کسان پکې جوړول شو، خو د دې سره سره د دې پیښو دای په ځان باندې ومنل چې خپل راتلونکي په خپل خوخه باندې وټاکي، او هغه د دې شفافیت لپاره، هم د دې لپاره چې پارلمان هم ځوان شي، او یو ښه پارلمان ولرو، او په کې د ولس واقعي استازیتوب کې داسې پارلمان نه ویل کتي پارلمان چې و. تورمن صاحب کوي اجازه راکړي، زه فقط د افغانستان نه باندې وزم، او په پارلمان باندې یو دوه نقطو کې د اوریدونکو ترانه اچو. په 1912 کال نه مخکې په فرانسې هیواد کې وستونزه پیدا شوه، د فرانسې هیواد مشران راټول شو چې دا غستونزه څنګه پېټه ورسي. هغه ستونزه و چې د ولس او د دولت ترمنځ یو فاصله واټن پیدا شو. دوی په دې فکر کې شو کچیرته ولس موږ خپل استازي راکې، نمائندگان راته راکې، کېدې شي دا ستونزه حل شي. هماغه چې دوی انتخابات وکړو، پارلمان ته نمائندگان ولېګل، خو هغه نمائندگان چې هغه واقعي د خلکو استازیتوب کوو. پارلمان په یو ملک کې ډېر مهم رول لري. کله چې د فرانسې هیواد ولس هغه خپل استازي، هغه واقعي استازي، عالمان خلک، ټولنې ممتازه طبقه، پوی خلک، دای معیار وټاک، دای چې کله پارلمان ته ولېګل، د دوی هغه ستونزې مشکلات سره حل شو. تاسو ګورئ فرانسوس په کوم ځای کې ده، یوازینی علت د فرانسې د پرمختګ هغه د پارلمانو. نو پارلمان په یو ملک کې ډیر مثبت رول لري، خو په افغانستان کې د واټن پیدا کوونکی تیر پارلمانو، په افغانستان کې د ځمکې غصب کوونکی هغه پارلمانو، په افغانستان کې د قانون ماتونکی هغه پارلمانو، او په افغانستان کې ډیر ستونزې او مشکلات چې پیدا شو، د ولس او دولت ترمنځ کومه فاصله واټن چې پیدا شو، دا پارلمان پیدا کړ. خو دوی چې د دې برعکس شو مونږه د دولت او دولت سرمن چې کومه فاصله واټن پیدا دی، دا پای ته ورسی، د ولس واقعي استازیتوب کی، قانون تطبیق کی. یعنی ما په پارلمان کې داسې کسان ولیدل په تیر پارلمان کې چې خپل د قانون په تعریف نه پوهېده، نو دا به څنګه قانون تطبیق کی؟ دا په خپل د قانون په تعریف باندې نه پوهېږي، دا به څنګه قانون تطبیق کی؟ د قانون تطبیقونکي، د قانون نظارت کوونکي، د دولت ارزونکي، د دولت هغه د کلونو او څارونکي، دا پارلمان دی. خو په افغانستان کې متاسفانه تیر پارلمان نه، نو راتلونکي پارلمان دا هغه پښتنه ده چې دا په راتلونکي کې ثواب شي. کومګه وګورو لکه سره کم مو چې انتخابات ولیدل چې ډیر په شفافیت باندې و شو، بعضی وخت کې بعضی زینو کې مشکلات خو ډیر استثنایی وو، څومره چې زموږ ته امید وو دا هغه نه ډیر په انتخاباتو کې شفافیت او ځوانانو ونډه ډیره و، او ان شاء الله پارلمان هم ځوان وي. یو بل اوریدونکي د پولیچرخي نړۍ کې ونیول چې زه هغه د خور وخت نه نیسم، بیا په یوه ټوله پښتنې دا ځواب کوي، بیا به دا به خپل نظریات ورکي. دوی ویل چې ټول هغه سپینګیری دي، او اتیا کلن یا بیا کلن دي په اداراتو کې ناشتي، سپینګیری نه اوس خفه نشي، بس نور دي دوی تقاوت شي، دوی د کور کې کینی، کوري ودان خدمت وکړه، د امده دې ملت بچی دي، د دې اولاد ته اوس امده خپل اولادونه وروزل، امده دې اولادونه دې راشي، د دوی په زیدی کینی، خو چې هغه تحصیل کړی وي، هغه پوي وي، هغه د فکر خلک وي، هغه عالمان خلک وي، دا ډیره خبره ده.
ډیر ډیر مننه. او ما خو اساس ګوت ته پام شو، تاسو دواړو ما د رائے ورکړې د ګوتې مرنګ دي، او په دې ورکې د ځوانان رول یو شی چې مخ کې دینه چې د پښتنې به تاسو یادش کړی وي اسینه جانې، چې دې ته جواب وایو. یو موضوع ده چې وسته پښتنه وشو چې ځوانانو زیاتره رائے نه پات شول کنه، د فساد په اړه هم مثلا خبرې کیږي،
بله
ځوانان په مثبت رول خبرې وکړي کنه،
بل
پات شو دا موضوع چې یو شمېر ځوانان کده شي به مسولیتي کړي، مثلا هیڅ نه سټیکر لګوي په تذکره کې نه ګډون کړي کنه، بل پروسه کې ګډون نه کړي، مثلا کوم غوي چې ځوانانو پراخ ګډون وکړي، دا هم کې خپل تشریف فساله درغلې خبر کې کړي شي، په دې کې هم د ځوانانو لاسوی په دغه درغلې کې په دغه فساد کې کنه. د دوی لپاره موږ استاس پیغام سره دا به هم به وره نمره کې خپل دې موضوع ته ځواب وایو که
دواړه پوښتنې دي، خو دواړه ته به ځواب ووایو. په پیل کې ستاسې د پوښتنې ځواب ته راځم. تورمان صاحب، تاسې یادونه وکړئ ځوانان څخه، څنګه چې مخکې زموږ اوریدونکي هم اړیکې نیولې وه، هغوی هم اشاره وکړله چې دوی د ټاکنو څخه پاتې شول. یو ځل راځئ د پوښتنې ځان څخه وکړو چې ولې پاتې شولو. په دوو ورځو کې موږ دومره وخت پیدا نه کړ چې لاړ شو د خپله رایه وکاروو، او کنه داسې خوم نسی کېدلی چې ټاکنو کمیسیون د هر وګړي کور شاته تللی وای، او د ټاکنو دغه کوم پروسه سی وه، کوم مواد سی وه، هغه ور وړ وی چې تاسو خپل رایه وکاروئ. پرته له شکه چې هغوی به په یوه سیمه کې مرکز جوړ کړی وو، چې هغه سیمه کې نږدې وه که لرې وه، خو که لرې هم وه، بیرته دلیل دا وه چې هلته امنیتي ستونزې وي یا هم نورې ستونزې وي چې دوی ونه کړی سوه چې په هره سیمه کې په ډېر نږدې واټن کې مرکزونه پرانیزي. خو بیا هم موږ وایو چې د هېواد په دغه دوه دېرش ولایتونو کې چې ټاکنې ترسره شولې، په ښوونځیو کې مرکزونه پرانیستي وو، په پوهنتونونو کې، په هغو سیمو کې چې هلته دغه مرکزونه جوړ کړي وو، پرانیستل شوي وو. حداقل موږ هم باید ځان ته لږ زحمت ورکړی وای، او تر هغه مرکزونو پورې دوه ورځې پوره موږ وخت درلوده. اوس هم موږ ته هم دغه پوښتنه پیدا چې د 8.8 میلیونه وګړو چې خپلو تذکرو باندې سټیکر لګولې وه، ولې 4 میلیونو رایه ورکړې ده؟ پاتې نورې په هغه ورځ دوی سټیکر لګوله یا هم په خپل تذکره باندې او خپل ځان په دغه لیست کې شامله و، په هغه ورځ باید دوی ځان سره دغه هوډ هم کړای و چې زه چې دا سټیکر لګوم، بل ورځ حتماً باید یوه ورځ بل هم ځان ته زحمت ورکم او لاړ سم خپل رایه وکړم، او د هیواد راتلونکی وټاکم، د ولس کور ته باید هغه څوک زه ولېږم چې زما د رایې څخه دفاع وکړي. خو هغه کسانو چې به دغه عمل ترسره نه کوو، په دغه دوو ورځو کې ځان په زحمت نه کوي، هغه د بیا په راتلونکي کې ګیله هم نه کوي. هغه ځوانان چې خپل رایه وکارولې، هغه زه مطمئن یم هغه ځوانان چې په راتلونکي کې به دفاع هم د خپل رایې څخه کوي، که چیرې د دوی حق وخوړل شي، بیا به هم خپل غږ اوچتوي. موږ سمه ده نوماندان به ډېری وي، ځوانان وي، مشران به وي، خو موږ ته مهمه دا ده چې دغه کسان به څوک بیا تر هغه کوره پورې، پرته له شکه چې ځوانان پکې ونډه لري. هغه ځوانان چې دوی ذهنونه نور فعال دي او دوی هڅه کوي چې خپل هیواد لپاره ښه راتلونکی وټاکي. هغه د پارلمان دننه اوسې ادبان اوسې مهمه ده چې افغانستان کې داسې ځوانان را پیدا سي، داسې ذهنیتونه را پیدا سي چې نور را ویښ سي او نور هغه بخوانی د ژمي خوبونه هیر کړي او په دې باندې پوه سي چې ځوان نور نه باید ویده اوسي.
ډیر مننه. یو موضوع په لاره چې تاسې د پښتنو په اړه د اوریدونکو څه نظر لرئ؟
یوازې ما دویمه پښتنه څه وه زموږ یو اوریدونکو چې ویلې چې ساسې په نظر آیا دا ټاکنې مشروعیت لري که نه، ولې نه لري، په کوم دلیل مونږ ووایو؟ سمه ده کمیسیون کې به ستونزې وي، د بایومیټریک سیستم کې ستونزې وي، شاید ډېریو سیمو کې نه یې تطبیق شوي. هغه د یوې ورځې تر بلې ورځې تر منځ کوم واټن سره رامنځته شه او ډېری کسان وایي چې په دغه مدت کې به ډېرو زورواکو ډېرو غاصبینو هغه کسان چې بیا هم په همدغه فساد کې دوی شتون لري دوی به ګټه اخیستې وي. خو دا ګټه یې که اخیستې وي ده مونږ بیخي 40% ته لوړوو، 40% به ګټه اخیستې اوسي. خو بیا هم هغه ځوانان هغه د افغانستان وګړي نسو هیرولای چې دوی په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې د بغلان په نیم بغلان څو ولسوالیو کې جنگ روان و، خو په نیم بغلان کې بیا هم زموږ هیوادوال لاړل او خبرې رایې وکړل. کله چې مونږ وایو چې دغه پارلمان یا همدا ټاکنې به مشروعیت ونه لري نو د هغو کسان په حق کې شاید ظلم کړی اوسي چې هغوی په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې د خپلو کورونو څخه بهر شول، میندو خپل ماشومان په کورونو کې پرېښودل، حتی هغه ځانونو سره دغه مرکزونو ته راوستل، حالانکه شاید ډېرې ستونزې به هم پراتونکي کې ورته رامنځته کېدلې. خو بیا هم دوی راغلل خپلې رایه وکارولې. په دغه صورت مونږ نسو ویلی حتی که یو افغان هم په صداقت سره خپله رایه کاروري اوسي بیا هم د افغانستان د پارلماني د ټاکنې چې تر سره سولې د مشروعیت لري.
بله، د دواړو نظرونه په دې اړه راخلم. بیا به خدای په امانی کو چې په شکل د اشکالو دغه بحث هم جام بند شي. هغه دا چې انتخابات وشول، خلکو ځانونه کاندید کړل، ځوانانو ځانونه کاندید کړل، ځوانانو رایه ورکړي او ومنو چې مثلا په ډېر شمیر سره ځوانان به ولسی جرګې ته رایه هم پیدا کړي. اوس دغه ځوانان چې ولسی جرګې ته رایه پیدا کوي
هغه ځوانان چې هغوی ولسی جرګې ته لاره پیدا کوي، لکه څه رقم چې ځوانانو په انتخاباتو کې دوی ته رایه ورکړه په ډیر سپیشلی او په پاک زړه باندې لاړه او صندوقونو کې رایه واچوله، امنیتي ننګونې په ځان باندې ومنلې، ستونزې او مشکلات یې ومنل، اوس باید د دوی واقعي استازیتوب وشي. ځوانانو ترمنځ هغه واټن او فاصله چې دا پای ته ورسیږي، ځوانانو سره د نور د مور او د مېرې چلند نه کیږي، ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابر شي، ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي. یو نقطه چې زه ساسې د پښتنه وړاندې لګزم، اسنی خو یادونه وکړه چې په انتخاباتو کې د ځوانانو ونډه یو څه کمه وادي، په یو څه خپل نظریات پور کړی، تاسو ویلي منفي اړخ هم ویلي، ولې ځوانانو په انتخاباتو کې ونډه وانه غستله؟ ولې زموږ ځوانان اکثریت په نشایتو کې روږدي کیږي؟ ورځ دې دا پښتنه هم څوک وکړي؟ ولې ځوانانو ته د کار زمینه نه پیدا کیږي؟ ولې ځوانانو ته د تحصیل زمینه نه برابرېږي؟ ولې ځوانان دې ته مجبور شو چې هغوی په کښتیو کې ډوب شو؟ ولې ځوانان د ستونزو او مشکلاتو سره ورځ سربلې په افغانستان کې مخامخ کیږي؟ که موږ په انتخاباتو کې خبرې کوو، خو د ځوانان عامه پوهاوی، د ځوانانو بې سوادي، غربت، او تاسې دغه حال وګورئ، تاسې وګورئ په دې کابل په ښار کې څومره ځوانان په نشي توکو باندې روږ دي. یو څوک چې په نشي توکو باندې معتاد یا غن راتلونکي څه پیژني، هغه انتخابات څه پیژني؟ د دې د دام ځوانان دي، دام د افغانستان ادب دي، دام په افغانستان کې حق لري. نو پارلمان او بالخصوص هغه ځوانان چې هغوی پارلمان ته لاره پیدا کوي، زه مطمئن یم کوم ځوانان چې په انتخاباتو کې د کوم ولایتونو نه ځان نوماند کړی دی، او زه څومره معلومات لرم، د فکر خلک دي، پوی خلک دي، عالمان خلک دي، واقعا د دې ولس استازیتوب وکړي او نور به د دې ولس هغه ستونزې او مشکلات چې دي هغه به نور ځایتي ورحل کړي. نور موږ دغه ستونزې او مشکلات چې دي دا نشو زغملی. اوس تاسو وګورئ تورمان صاحب، په افغانستان کې 80% یا 15% چې دي هغه ځوانان تشکیلې، موږ سپور د ځوانانو وزارت نه لرو، موږ یو موینت لرو، هغه د موینت هغه خدمات چې دي هغه د ولایتونو د خارونو پورې محدود دي. د اطراف ځوانانو ته هیڅ شنه دي شي، د کلو ځوانانو ته هیڅ شنه دي شي، د ولسوالیو ځوانانو ته هیڅ شنه دي شي. دوی ته باید د کار زمينه برابر شي، دوی ته د تحصیل زمينه برابر شي، دوی ته د ژوند امکانات برابر شي، د دوی غوښتنو ته رسیدګي وشي، او دا تمه او امید چې ده د راتلونکو پارلمان نه او د راتلونکو پارلمان په ځوانانو کې دا ورته ان شاء الله زوینم.
ډیر ډیر مننه سینه جان تاسو هم.
بله، دا چې ووښت راځي په دقیقا هغه نیټه چې ټاکنو کمیسیون له خوا نه دوی ویلي چې په دغه نیټه باندې به د دغه ټاکنو پایله به اعلانې کې مونږ به هم همغه ته پټه مو وسو او ځوانان وس هم وخت لري هغه ځوانان چې دوی رای وکړوله او وی غوښتل چې د افغانستان پارلمان ته هغه طبقه راولي هغه اشخاص راولي چې هغه وخن هم اقدار دي او لیاقت لري نو دوی هم په تمه وو سوال دې ترڅنګ دا چې اوس هم د اتچلوساتونو پورې د شکایتونو بیا هم د سپټولو مسله ده هغه ځوانان بیا هم په موږ ځوانان غا کوي چې دوی وایي زموږ حق خوړل شوی تاسو بیا هم حق دغه وخت لري چې خپل حق نه دفاع وکړي خپل حق نه دفاع کوي هر هغه څوک چې د افغانستان پارلمان ته لاره پیدا کوي هغه باید د افغانستان د هر وګړي د ماشوم نه شروع تر هغه کسان چې عمرونه ډیر دي باید غوي د کوم مسولیتونه چې لري په ټوله کې مهمه ده ده چې د یو چا د مسولیت نه پورته هم موږ څه نه ورته غواړو خو هر هغه مسولیت چې دوی ترسره کولی سي باید د ځوان لپاره ترسره کړي او حداقل راځي موږ هم که په نورو هر برخو کې نسو کولی چې نړۍ سره سیال سو خو د ځوانانو د وړتیا په برخه کې افغانستان د ډیرو نړیو د ډیرو نورو هیوادونو او نورو ملکونو له ځوانانو څخه دوی لیاقت لري دوی وړتیا لري واز ده چې وخت ورته نشته او یو زده چې څوک لاس نیوي نه کوي نو هغه طبقه وګړي چې حقوق په پارلمان ته لاره پیدا کوي دغه نه مهمه امداد چې راځي په ډیرو زحمتونو باندې د افغانستان وګړو تاسو ته رائے درکړه دغه پسترګو کې وساته او د یاد لمه باسي چې په څومره سنځبونه شرایط کې د افغانستان وګړي د ته حاضر شو چې رائے درکړي باید د افغانستان د هر طبقه وګړو لاس نیوي وسی او د دوی لپاره کار وسی
ډیر مننه نو زه هم چون د خبرونې ورستی شي بیر ناچار یو چې له اوریدونکو سره خوده پوانی وکړو یو لنډی ورته ویم چې وی ځوانانو یو تربل جاری گئی ما د مجلس سیاران لیدل چې خاورې شونه نو تاسو دواړو د مننه محترم استاد اصغر مومن او دغه شان اغلی حسینه زاهبی دغه شان له خاغلی ودود افغان نن مننه چې د خبرونې په لومړی سر کې را سره ملګری او د موضوع په اړه را سره خبرې وکړي له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل خپل پښتنې مو مطرح کړې خپل نظرونه مو شریک کړل د ځوان فکر تر بل خبرونه تاسو په لو یو بخون کې خدای سپارم خاونه ولاره
ستا میرا نتا سلام دے په هر جړه کې د مقام دے ته ګډون کې دې دې خا دے اخیستے تل سپیتل انتقام دے تگتن کے دد خورے تساتن کے دد خورے ند خوب ند آرام دے وطن باندے دپام دے تصویر دیوال کے گڑ یوی پیر لے ان کریزو دستانوں پلاس نکلے دیکھو در پہاڑ ناستا نمرے اخلی گلے گلے ٹپو کے یاد بھی دے سہر دے کما خام دے سہر دے کما خان دے